بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیمه افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1444 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول له 14 او د 2015 میلادي کال د ستمبر له 10 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې سعودي عربستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي د سفر په باب ده. بیا هم د پاکستان او افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه اونیزو پروګرام اوریدلی شئ. ورپسې هم د کال شعار نومي لړۍ نننۍ اولسمه برخه در اورو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه هم در اورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstudy.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي د عربستان له ولی عهد او دفاع وزیر سره مهمه کتنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له بندیزونو سره سره نوښتونو او پرمختګونو ته دوام ورکوي. د افغان حکومت چارواکي وایي د امریکا کرغړن ولسمشر د افغانستان په واقعیتونو بې خبره دی. او د یمن د پوځ یونیټونو یو ځل بیا تل ابیب او رامون هوایي ډګر په توغندیو او ډرونز وویشته. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان تمې وروسته د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې د ایران د آزادې غېږ نیونې یا کشته د ملي ټیم په اتلولې پسې په یو پیغام کې د دوی د حیرانوونکي زیار، هڅو او اتلوال چلن ستاینه وکړه او پر دوی یې آفرین وویل. د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې د ایران د آزادې غېږ نیونې یا کشته ملي ټیم له اتلولې وروسته د ایران د اسلامي انقلاب موظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل یو پیغام کې د دوی حیرانوونکي هڅو، زیار او ستاینې وړ چلند ستایلې دی. پارسوډي راپور ورکوي د اسلامي انقلاب د موظم لارښود پیغام متن ستاسو خدمت هم وړاندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د کشته یا غېږ نیونې د نړیوالې اتلولې په خاطر د غېږ نیونې ملي ټیم ته د دوی د حیرانوونکي زیار، هڅو او بیا ستنې وړ چلن مننه کوم. پر تاسو دې آفرین وي. د ځواک او معنوي ترکیب د لوړو ارزښتونو رامنځته کوونکی دی. ستاسو په ویاړ. سید علي خامنئی د 1444 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 15مه. د ایران د اسلامي جمهوریت آزاد د غېږنیونې یا کشته ملي ټیم 12 کال وروسته د نړیوالې غېږنیونې د نړیوالو سیالیو اتل شو او د دغو سیالیو په تاریخ کې د ایران 6مه اتلولي ثبت کړه. د تهران راډیو درس کارکوونکي هم په دې مناسبت درستو سپورټ مینو مینوالو ته مبارکي وایي. دا ایران د ملي امنیت د لوړ شورا منشي او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پر ریاض کې سره وکتل. تسنیم خبری اجانس راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړ شورا منشي علي لاريجاني چې عربستان ته پرون تللې او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره پر ریاض کې کتنه او خبرې ترې کړې دي. په دغې لیدنې کې د باس مهم ټکی د سیمې ستراتیژي کې مسلې او د اسلامي هیبتونو وضعیت وو. ډاکټر لاريجاني او محمد بن سلمان د سیمې د راتلونکي په اړه هم سره خبرې وکړې. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا هم د باس یوه موضوع وه. د دغو اقتصادي موضوعګانو په منځ کې د سوداګرو د ستونزو حل او په بېلابېلو برخو کې ګډې پانګونې یادې شوې. همدارنګ ډاکټر علي لاريجاني د سعودي عربستان له دفاع وزیر خالد بن سلمان سره هم ولیدل او هغه د دغې لیدنې په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت ته په سفر په تیر سفر کې د هغه د ښې میلما پالنې له امله هم مننه او ستینه وکړه. په دغې ناستې کې هم د نوو موضوعګانو د مطرح کولو تر څنګ د دواړو هیوادونو د تیرو تړونونو تعقیب هم د دواړو اړخونو د بحث ټکی و. ډاکټر لاريجاني او خالد بن سلمان په دفاعي برخو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو په اړه هم خبرې وکړې. د ایران د برښنایي چارو وزیر وویل د څوارلسم پړاو حکومت د کورنۍ تولید د ارزښت د سلسلې پر لوړولو تمرکز کړی دی. بندیزونو موږ نوښتګر کړي یو، اوس موږ د نړۍ له غوره کسانو سره سیالي کوو. د ایران د برښنا وزیر عباس علي آبادی پرون د اوبو او برښنا د صنعت د تخنیکی او انجینیرینګ خدماتو توکو او پوهې پر بنسټ د صادرونکو ملي غونډې تر څنګ وویل د لومړي ځل لپاره موږ په بندیزونو کې بریالي شوي یو چې د بشر تر ټولو ویاړمن محصول یعنی د ګیس او ټرباین روسیې ته صادر کړو. همدارنګ موږ جنراتر او کنټرول سیستمونه وپلورل او حتی د الوتکې د انجن ځینې پرزې مو هم برابرې کړې. پاسوډې د فارس خبري اجانس له کوله راپور ورکړی علي آبادی د صادراتو د پراختیا په اړه دوه مهم ستراتیژۍ یاد کړې او وی ویل چې لومړی دا چې د ایران شرکتونه باید نړیوال شي او په نړۍ کې خپل شتون پیاوړی کړي. دویم دا چې موږ باید د نړۍ د ریښتینی غوښتې په لور حرکت وکړو او وګورو چې نړۍ څه غواړي. دا دوه تګلارې به موږ په بازارونو کې پاتې کړي او وده به وکړو. د ایران د برېښنا وزیر دغه راز وویل د دغه بشپړ ارزښت بسته صادرات باید د نړیوالو تصدیقونو په ترلاسه کولو او د ملي برانډ په پیاوړي کولو سره لوړ شي. نړۍ نه درېږي او موږ هم باید ونه درېږو. نننۍ وړتیا د حرکت پیل دی او هر ورځ باید د بیا پرمختګ لپاره تیار واوسو. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی د امریکا د کرغړن ولسمشر ټرمپ د وروستۍ ادعا په غبرګون کې چې کابل یې د نشیزو توکو په وړاندې په مبارزې کې په پاتې راتلو تورن کړی دا ادعا رد کړه او د غرازی ویل د ټرمپ څرګندونې د افغانستان له واقعیتونو د ناخبرۍ څرګندونه کوي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی حمدالله فطرت د امریکایي کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ وینا په غبرګون کې چې کابل یې د نشیزو توکو د تولید او قاچاق په کنټرول کې په ناکامۍ تورن کړی و دا تورونه یې بې بنسټه وبلل. ښاغلي فطرت په یوې اعلامیې کې چې د افغانستان په رسنیو کې خپره شوي وویل دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د وضعیت په اړه د ناخبرۍ ښودنه کوي. په دغه هیواد کې د نشیزو توکو تولید او قاچاق کابو صفر ته رسیدلی او اوس دا ستونزه ډیره په ګاونډیو هیوادونو کې لیدل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له واک ته بیا رسیدو وروسته د کوکنارو کښت او د نشیزو توکو د قاچاق له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات کړي او په دې برخه کې بریاوې هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان حکومت کلونه د اوبخه افغانستان کلونه د نړۍ د کوکنارو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی وو. د 2018 کال په اگست میاشت کې د امریکایي عسکرو له وتلو او د طالبانو په بیا واکمنه پسې دغه ډلې ژمنه کړې و چې د کوکنارو کښت او د نشیزو توکو قاچاق به منع کړي. په 2020 کال کې طالبانو په رسمي توګه د کوکنارو کښت منع کړ او وی ویل چې د کښتونو د لمینځه وړلو او سخت کنټرول له لارې یې د کوکنارو تولید په پراخه کچه کم کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د اروپایي ټولنې پخوانی ځانګړی استازی توماس نیکلسن تیر کال د طالبانو له چرواکو سره په لیدنه کې ټینګار کړی و د طالبانو د نشیزو توکو پر وړاندې د مبارزې تر څنګ اړتیا ده چې اړوند نړیوالې ادارې د کوکنارو د کښت بدیل او د نشایانو د درملنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې د بیروزګارۍ د زیاتېدا او د کروندګرو د غوښتنو اوج ته د رسېدا ګونګوسي اوریدل کېږي. په دې اړه له ننګراره زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د وزګارتیا ډېرېدا له امله خلک له حکومت او مرستندوی ادارو نه د کاري زمینو برابرولو غوښتنه کوي. حکومت وایي پر داسې لارو چارو کار کوي چې تر مخه یې بیکاري راکمه او خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. د جلال آباد ښار په مرکزي برخه د تلاشۍ او مخابراتو څلورلارو ترمنځ غځېدلې واټ هغه سیمه ده چې هر سهار پکې وزګار وګړي د کار موندلو په موخه راټولېږي. په دوی کې ډېرو لږو هغو ته کار په لاس ورشي او ډېری بیا مازیګر تش لاس کورونو ته ستنېږي. دغلته د کار لپاره راټول شوي وایي په اونۍ او یا لسو ورځو کې یو ورځ کار وکړي چې هغه پیسې ترې د تګ راتګ په کرایو کې لاړې شي. دوی ویل تر راغلی هر کاریګر کورنۍ لري چې د کورنۍ کفالت د همدوی پر غاړه دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د کاري زمینو برابرولو غوښتنه کوي او وایي بیکاري د دوی او د دوی کورنیو ژوند ګواښي.
چا وخت را وځو سار په 15 بجې باندې ټول دا مزدوران شته دی دغه مخامخ دي که ګلکاران دي ټول دغه حالات دی چې کار روزګار نشته دی.
15 ورځې بیروزګار یو ورځې کاري هغه یو ورځې مور 2-3 وخت هغه په کرایه کې زو ورځه د ناغه شي. دې هلته خلک راغلي دي چې ورور عباس والا دې رقم و کې کاروبار چې مونږ ته برابر شي ټول ته مونږ برابر شي.
کاروبار بیخی نشته دی داسې خلک دلته شته دی چې پیاده کور ته ځي لس میله مزل کوي او پیاده راځي ګرام ورسره نه وي. دا ټول خلک شاهدان دي.
2500 پیدا شو خو لکه کار نشته په دې خاطر بعضې داسې خلک شته پیاده منډې وایي بعضې داسې خلک شته چې غرمې پیدا کړي ماښام نه شي ماښام پیدا کړي سار نه وي
خراب. د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې چې په هیواد کې د بیکاری زیاتېدا مني خوایي پر داسې لارو چارو کار کوي چې تر مخه یې وزګارو وګړو ته د کار کولو زمینه برابره شي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي چې موده وړاندې د کار ملي کانفرنس جوړول د همدې ترسره کېدونکو کړنو یوه برخه وه. هغه وایي بېلابېلو حکومتي ادارو سترې وړې پروژې پیل کړې چې دا هم خلکو سره د کار په موندلو کې مرسته کوي.
افغانستان اسلامي امارت د مختلف او لوی او متوسط او وړو پروژو په تطبیق سره که هغه د کرنې مالداري په برخه کې دي که د ترانسپورت ترانزیت تجارت او همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې دي لوی لارو په جوړولو په برخه کې دي له دغو لارو څخه غواړي چې هیوادوالو ته د دغو پروژو په تطبیق کې د کار زمینه مساعده شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي په ولایتونو کې ځوانانو ته د حرفوي زده کړو د زمینو برابرول هم هغه څه دي چې د کار په میدان کې له هغوی سره په کارموندنه کې مرسته کوي. ډیری د نظر خاوندان پر دې باور دي چې په افغانستان کې د بیکارۍ یو سر لامل د حرفوي کاریګرو کمښت دی. د دوی په باور ډیری کارونه یوازې پر فزیکي وړتیا نه بلکې په حرفوي وړتیا ترسره کېدای شي. ننګرهار کې ځایي اوسیدونکي داسې مهال د بیکاري او کاري زمینو د نشتون له امله شکایت کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د راویستل کېدونکو کډوالو کورنیو ډیری برخه په همدې ولایت کې استوګنه غوره کوي چې ورسره هره ورځ د وزګارو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د یمن د وسلوالو ځواکونو ویندوی جنرال یحیا سری پرونه وخت د واشیس او تریګر سیونستي رژیم په وړاندې د خپلو ځواکونو د نوو عملیاتو جزئیات تشریح کړل او ویل چې په دوو عملیاتو کې د نیوکی ټاټوبو رامون هوایي ډګر او تلابیب د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په شیش کې پر اوستو سره بیا په نخه کړ. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکوي د یمن د وسلوالو ځواکونو ویندوی جنرال یحیا سری دی ویلامې په خبرولو سره روښانه کړی ده په الهدیده بندر د وحشي تیریګر رژیم له هوایي حملو 3 ساعته وروسته په یو لړ غچ اخیستونکو عملیاتو کې د اسرایلی رژیم ځینې مهمې پوځي اډې په نخه کړې دي. پا په دغه نامې کې راغلی دی په یو لړ بې ساري فوجي عملیاتو کې موږ د فلسطین دوه ډوله هایپرسونیک توغندي په مرستې په نیوکی ټاټوبو یافا یا تل ابیب کې یو حساس هدف ټارګټ کړی دی. دا عملیات د خدای په مرستې سره په بریالیتوب سره ترسره شوي او د میلیونونو نیواګرو او واشي سونستانو د پټنځایونو په لور د تیښتې لامل شوي دي. همدارنګه د بېپیلوټ الوتکو یونټ هم په یو لړ فوجي عملیاتو کې د فلسطین د نیواکی ټاټوبو په جنوب کې په امول راسراش یعنی ایلات سیمې کې د رامون هوایي ډګر هم په نښه کړ. په دغې اعلامیه کې ویل شوي دي دا عملیات د غزې د مظلومو خلکو د ملاتړ په دوام او د اسرایلي رژیم لخوا زموږ پر هیواد باندې د یرغل په ځواب کې ترسره شول. د یمن د پوځ ویندوی په دغې اعلامیه کې روښانه کړې ده موږ یو ځل بیا له اسلامي امت څخه غواړو چې په غزې کې د خپلو خویندو او وروڼو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي چې د نسل وژنې لوږې او جبري کډوالې سره مخ دي. که ملتونه په تېره بیا اسلامي هیوادونه کوم اقدام ونه کړي د اسرایلي رژیم جنایتکار یرغلونه به بېلابېل هیوادونه په نښه کړي. موږ په خپل مسؤلیت تر هغه دوام ورکوو څو چې پر غزې ترانګې د دښمن یرغلونه ودرېږي او کلابندۍ هم پای ته ورسېږي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو اوسم سعودي عربستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي د سفر په اړه تبصره دراوړو. د ایران اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان د خلیج د دوو اوسترو قدرتونو په توګه په ورستیو کلونو کې د سختې مقابلې له مرحلې څخه په پوره احتیاط سره د ملګرتیا په لور تللې خو دا ټوله کیسه نه ده. د 2023 کال د مارچ په میاشت کې د ایران او عربستان ترمنځ د چین په منځګړیتوب سره د سولې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو مهم ټکی و او دوه کاله وروسته په 2015 کال کې دا اړیکې د ایران او اسرایلی جګړې له ننګونو سره سره دوام ومونده. د ایران د اسلامي جمهوریت ملي امنیت د لوړې شورا منشي ډاکټر علي لاریجانی د تهران د امنیتی ډیپلوماسۍ یو مهم شخصیت دی چې پرونی سعودي عربستان ته سفر کړی او د دغه هیواد لولیهد محمد بن سلمان او دفاع وزیر خالد بن سلمان سره مهمه کتنی او خبرې ترې کړې دي. غیر رسمي خبرونو چې د دغو دوو غونډو څخه خبر شوی دا ښیي چې سعودي عربستان د اسرائیلو لخوا پر ایران د نږدې برید په اړه خبر ورکوي او د الحوثیانو سره د امنیتي وضعیت دوام او د تیلو د بیې په اړه د تعامل غوښتنه کوي. دا یو معنی لرونکی سفر دی چې لبنان ته د ډاکټر لاریجانی له وروستي سفر څخه وروسته نور هم اهمیت پیدا کوي او ممکنه ده د لبنان له حالاتو سره هم تړاو ولري. په تېر یوه کال کې د تهران او ریاض د اړیکو د سړېدو په اپوټه دوه لوړ پوړي غونډې ترسره شوې دي. تهران ته د سعودي عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان سفر چې د ایران اسرائیلو ترمنځ جګړې څخه څو اونۍ مخکې وشو او په جدې کې د 2015 کال په جولای میاشت کې په جدې کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او محمد بن سلمان ترمنځ غونډه غیر رسمي خبرونه ښیي چې د اسرائیلو لخوا پر ایران د نږدې برید په اړه ګونګوسی اوریدل کیږي او حوثیانو سره د امنیتي وضعیت دوام او د تیلو د بیې په اړه هم له تهران سره د تعامل غوښتنه کوي. معلومداره خبره ده چې ایران د سیونیستي رژیم له احتمالي شر غواړي اقداماتو سره د مقابلې لپاره د هر اړخیز چمتوالي په لټه کې دی او غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ریاض به د تهران پر ضد عملیاتو لپاره خپل هوایي حریم یا اډې دښمن ته په واک کې ورنکړي. د تهران اوسنی سیاست د دفاعي همغږي زیاتول دي څو د بهرنیانو لاسوهنو سره مقابله وکړي. همداشان ایران په غیر بندیزی پروژو کې لکه چابهار بندر او غیلی تیلی سوداګریو کې د سعودي عربستان د پانګونې غوښتون کې هم دی. دلویدیزو د چیړنیزو مرکزونو ځینې ارزونې ښیي چې تهران د دوه اړخیزي سوداګرۍ په څیر د تجربوي اقتصادي پروژو په لټه کې دی چې په 2015 کال کې 2 میلیارډ ډالرو ته رسېدلی تر څو په دې توګه د امریکا بندیزونه په شا وتمبوي. یو ظرفیت چې تر 10 میلیارډ ډالرو پورې رسیږي البته که دواړه خواوې جدي اراده ولري. سعودي عربستان کولی شي د ایران او امریکا ترمنځ نوی او جدي منځګړیتوب وکړي. د تهران اوسنی سیاست د امریکا او سیونیست رژیم ترمنځ د اختلاف او نابرابرۍ رامنځته کول دي. یو سخت او ستونزمن سیاست خو که یې قفل خلاص شي نو کولی شي د اسرائیلو په زیان سره په روانو چارو کې بشپړه بدلون رامنځته کړي. د ایران اسلامي جمهوریت ممکنه ده له سعودي عربستاني چارواکو وغواړي چې مثبت منځګړیتوب وکړي لکه څنګه چې ریاض د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کړی خو تر دې دمه دا ملاتړ د خبرو اترو تر کچې پاتې دی او مشخص او عملی پلان نه دی وړاندې شوی. بلې خوا عربستان د امریکا اسرائیلو ایران او چین ترمنځ د تعادل د ستراتیژۍ د عملي کولو په لټه کې دی څو په لږ تر لږه لګښت سره لا زیاتې ګټې ترلاسه کړي. دا تهران دی، تهران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د افغانستان او پاکستان په تیرونی کې له اونیس پروګرام سره له یوې تازه برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو د خبرو اترو په شپږم پړاو کې چې د افغانستان او ایران د چارواکو ترمنځ ترسره شو، د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ، قانون او پټرولیم، کرنې، مالیې او ګمرکات وزارتونو یو لوړ پوړی پلاوی د ایران د سوداګرۍ پراختیا سازمان مسؤلینو سره یو ځای په دوغارون آزادې سیمې کې سره راټول شول تر څو د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو او د ترانزیټي خنډونو د له منځه وړلو لپاره عملي لارې چارې وڅېړي. دا ناسته د سوداګریزو لګښتونو کمولو، د سرحدي ترانسپورت اسانتیا او د ترانزیټي همغږیو د ښه کولو په موخه ترسره شوه. د دې لیدنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو چارواکو د اسلام قلعه او د غارون له سرحدونو څخه لیدنه هم وکړه. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګونې رئیس صبغت الله اخونزاده د دو غارون سرحد له لارې سوداګریزي اړیکې د قناعت وړ وبللې او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره هیڅ جدي خنډ نشته او د دې سفر اصلي موخه له ایران سره اقتصادي اړیکو پراخول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مسؤلینو په وینا د دوغارون سرحد له لارې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه په کال کې شاوخوا 4 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې دا د دې سرحدي لارې د دواړو هیوادونو په اقتصادي تعاملاتو کې ستراتیژیک اهمیت ښیي.
په کابل کې د ایران سفارت اعلان کړی چې د ایران د سرې میاشتې ټولنې د افغانستان ختیځو زلزله ځپلو ته د خپلو بشردوستانه مرستو 4مه جوپه واستوله. دا جوپه 22 ټنه وریجې او نور اړین توکي لري. د راپورونو له مخې د ایران د بشردوستانه مرستو ټولیزه کچه د افغانستان ځینو ختیځو زلزله ځپلو ته تر اوسه 200 شل ټنو ته رسیدلې ده. تر دې وړاندې په هرات کې د ایران سر قنسول علي رضا مرحمتي د دې مرستو پر اهمیت ټینګار سره ویلي چې د ایران ملت او دولت ځان د افغانستان د خلکو په غم کې شریک ګڼي او دا اقدام د اسلامي اخلاقو څرګندونکی او د مسلمانو ملتونو ترمنځ د یووالي یوه بیلګه ده. ایران د افغانستان په ختیځ کې د مرګونو زلزلو له پیل راهیسې زیانمنو کسانو ته پراخې بشر دوستانه مرستې استولې دي. پخوا یوې شپږشتري زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزاوه چې لږ تر لږه 2215 کسان یې ووژل او له 3500 څخه زیات یې ټپیان کړل. تر ټولو زیات انساني او مادي زیانونه په کونړ ولایت کې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وویل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 بریدونه له افغانستان سره هیڅ تړاو او په دې پیښه کې هیڅ رول نه درلود. مجاهد زیاته کړه دا پیښه د افغانستان له سرحدونو بهر پلان او پلی شوې وه او د افغانستان د اشغال لپاره د بهانې او پلمې په توګه وکارول شوه. مجاهد همدارنګه ټینګار وکړ چې افغانستان د دې بریدونو پر مهال دا پیښه وغندله او له امریکا یې وغوښتله چې د دې پیښې عوامل په بې پرې توګه وڅېړي. چې په دوه کې د طالبانو د سفارت سرپرست سهیل شاهین هم وړاندې ویلي وو چې په دې بریدونو کې هیڅ افغان وګړي ښکېل نه وو او طالبانو هغه مهال دا برید په کلکه غندلی وو.
دوستانو په کوئټه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول علي رضا رجایی د سیستان او بلوچستان او د بلوچستان ایالت ترمنځ د نوي سرحدي لارې کوهک چدګي بازارچې څخه لیدنه وکړه او د سوداګریزو فعالیتونو پیاوړي کولو او سرحدي زیربناوو د ښه کولو لپاره لارې چارې وڅېړل شوې. د ایران سرکنسول د ګمرکي خدمتونو او موجوده زیربناوو د ارزونې تر څنګ د سرحدي راکړو ورکړو پر وړاندې د خنډونو پر لرې کولو دو اړخیزو همکاریو پر پراختیا او د ایران او پاکستان د سرحدي اوسیدونکو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره پر سوداګریزو اسانتیاو ټینګار وکړ. د ایران ایرتور مسافر وړونکې الوتکې له تهران څخه اسلام آباد ته په کښېنستلو سره د ایران او پاکستان پلازمینې یو له بل سره ونښلول شوې چې دا یو نوی ګام دی او د اقتصادي او ګرځندوی فعالیتونو د ودې او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکو پیاوړي کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د تهران اسلام آباد مستقیم پروازونه په رسمي توګه پیل شول او د دې مستقیم پرواز د پیل په مناسبت ځانګړي مراسم د ایران د سفارت مرستیال نبی شیرازی د پاکستان د هوایي چلند ادارې مسؤلینو او د ایران ایرتور د پرواز عملی په ګډون د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر د تشریفاتو په تالار کې ترسره شول. د ایران ایرتور مسافر وړونکې الوتکې په کښېنستلو سره 240 مسافر هم د همدې پرواز له لارې تهران ته روان دي. د اسلام آباد تهران مسیر مسافر اوس کولی شي په مستقیم پرواز سره په لږ لګښت او لنډ وخت کې خپل منزل ته ورسیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند رئیس او پخوانی لومړی وزیر محمد نواز شریف د پنجاب ایالت په مرکز په لاهور کې د ایران له سفیر رضا امیر مقدم سره وکتل. نواز شریف په دې کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د 12 ورځنی تحمیلي جنگ په وړاندې د بریا مبارکي وویله او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لوړې کچې د پراختیا ملاتړ کوي. د ایران سفیر د مسلم لیگ نواز ګوند له دې دریځ څخه چې د ایران او پاکستان ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو د پراختیا ملاتړ کوي ستاینه وکړه. امیر مقدم د اسرایلي رژیم د جنایاتو د دوام په اړه وویل چې د فلسطینیانو په ملاتړ د پاکستان دریځ د ستاینې وړ دی. په دې لیدنه کې نواز شریف او د ایران سفیر د سیمه ایزو وروستیو بدلونونو او د دواړو هیوادونو د همکاریو په ځانګړې توګه د سوداګرۍ او انرژۍ په برخو کې بحث وکړ.
په راولپنډۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت کلتوري مرکز د یوې غونډې کوربه و چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د 1500 کلیزې او د وحدت ونې په مناسبت جوړه شوې وه. دا پروګرام د فارسي شعرونو په رڼا کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وصف تر سرلیک لاندې ترسره شو او د رسول اکرم مینوالو کلتوري او علمي شخصیتونو په ګډون روانه یو مانوی فضا را منست کرده. ده ده پروگرام ویناوال په خپلو خبرو کې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اسلامی امت د یووالی او پیوستون سمبول به بالا او وی ویل چې د مسلمانانو د سعادت یوازنی لار د نبوی سیرت عملی کول او د اسلام اصیل و تعلیمات و تبر تر راګرځول دي. هغوی د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فکر په حواله سره ویل چې د وحدت اونۍ تر سره کول هغه فرصت دی تر څو مسلمانان خپل اختلافات یوې خواته او د اسلام د لوړتیا لپاره سره یو ځای کار وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پیغمبر اکرم د میلاد او د وحدت اونۍ په مناسبت غونډې د رسول الله مبارک په وړاندې د مینې او درناوي یوه ښکاره بیلګه وه. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د میلاد په مناسبت په لاهور کې د اوروت الوسقار ټولنې په کوربتوب یوه غونډه د اسلامي نړۍ د ظلم په وړاندې چوپتیا ولی تر سرلیک لاندې هم جوړ شوه، چې پکې د شیعه او سنی عالمانو، سیاسي او دینی مشرانو، اندیشمندانو او مذهبي اقلیتونو استازو ګډون درلود. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د اسرایلي رژیم د غیر انساني جنایتونو په وړاندې بې پروایي اسلامي امت کمزوره کړي او د مسلمانانو د زیات سپین سترګې لپاره زمینه برابره کړې ده. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د اسرایلي رژیم د غیر انساني جنایتونو په وړاندې بې پروایي اسلامي امت کمزوره کړې ده او د دشمنانو د زیات سپینسترګۍ لپاره زمینه برابره کړې ده. ویناوالو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د تعلیماتو او د اسلامي امت د اشتراکاتو په حواله ویل چې یووالی له اوسنی او ننګونو سره د مقابلې یوازنی لاره ده. د هغوی په وینا دینی مشترکو ارزښتونو ته بیرته راګرځېدل او د ظلم په وړاندې یووالی یو اسلامي او انساني مسؤلیت دی چې ټول مسلمانان باید ورته ژمن واوسي. په لاهور کې د ایران سرقنسول مهران موحد فر او د ایران د کلتوري مرکز رئیس اصغر مسعودی په دې ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت د استازو په توګه د مسلمانانو د دینی او انساني مسؤلیتونو په اړه وویل چې د اسلامي امت او د مظلومو فلسطینیانو د ملاتړ لپاره یووالی اړین دی. هغوی د فلسطین د خلکو د مقاومت ستاینه وکړه او د اسرایلي رژیم د جنایاتو په وړاندې چوپتیا د اسلامي تعلیماتو او انساني وجدان سره په ټکر کې وباله. په پای کې ګډونوالو د فلسطین د خلکو د مقاومت ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فلسطین مسله یوازې سیمه ییزه مسله نه ده، بلکې یوه نړیواله او اسلامي مسله ده چې په وړاندې یې بې پروایي د عدالت او انساني کرامت څخه سترګې پټول دي.
دوستانو، د پاکستان د بحران مدیریت ادارې اعلان کړی چې د روان کال د موسمي بارانونو له پیل راهیسې په دې هیواد کې لږ تر لږه 910 کسان د سیلابونو او اړوندو پیښو له امله مړه شوي دي. تر ټولو زیاتې مرګ ژوبلې په تیرو دو میاشتو کې د سیندونو د طوفاني کېدو او د پاکستان په شمالي او غرنیو سیمو کې د ناڅاپي سیلابونو له امله ثبت شوي چې لږ تر لږه 422 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د 504 قربانیانو په لرلو سره تر ټولو زیات مرګ ژوبله لري او ورپسې د پنجاب او سند ایالتونو د جون 26 راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه مرګونه راپور شوي دي. د پاکستان د بحران مدیریت ادارې په وینا سیلابونو او بارانونو تر اوسه 1850 کورونو ته زیان رسولی او په کلیوالو سیمو کې له 6130 څخه زیات څاروي هم تلف شوي دي. له دې سره د سند ایالت محلي دولت د سختو بارانونو د دوام او نویو سیلابونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او امدادي او اجرایوي ادارو ته یې د تیارسي غږ کړی. د دې ایالت مسؤلین خبرداری ورکوي چې که سیلابونه پراخ شي په لومړي پړاو کې لږ تر لږه 1600 کلي په مستقیم ډول له خطر سره مخ دي او له 1,600,000 څخه زیات کسان هم اغیزمن کیدای شي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو پر کاروان ترهګریز برید 12 کسان ووژل او څو نور یې ټپیان کړل. امنیتي سرچینو وویل چې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې د پوځ پر ځواکونو د دې برید مسؤل مسولیت منلی دی. د پیخه د خیبر پختونخوا ایالت په جنوبی وزیرستان کې د بدر په شاوخوا کې رامست شوی. د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې د ټپیانو حالت نازک دی او د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو احتمال شته. دا د 2023 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان چارواکو ویلي چې له 8000 څخه زیات د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي غړي د افغانستان لارې د کم پیژندل شویو سرحدي لارو له طریقه د خیبر پختونخوا ایالت ته داخل شوي دي. د دې ډلې غړي اوس په پېښور، ټانک، دیره اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، سوات او نور ښارونو کې شتون لري.
عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د نننۍ برخې پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم از تاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
زلاندا یون
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره د کال شعار نومې لړۍ لننی ولسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، په دغه لړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وروستي ولاسته راوړنو په باب در سره ژغېږو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1402 کال شعار د انفلیشن کنټرول او د تولید وده نومولې ده. په پخوانیو پروګرامونو کې د تورم مفهوم د ایران په اقتصاد کې د انفلیشن بهیر له 1400 لمریز کال څخه تر اوسه او همدارنګه په ایران کې د انفلیشن بهرنۍ او داخلي ریښې وڅېړل شوې. له مخکېني مطلب څخه د تولید موضوع او د هغو اهمیت په ګډون د ایران په اقتصاد کې څېړنه پیل شوې ده. لکه څنګه چې په مخکېني مطلب کې ذکر شوی، د اسلامي انقلاب ستر لارښود په وروستیو او کلونو کې یعنی له 1498 څخه تر اوسه تل د تولید اساسي کلمې په دغه کال کې کارولې دي. په اړه چې ولې د رهبرۍ مشر ته به لخوا په داخلي تولید ټینګار شوی، ډیر ډول ډول دلیلونه کېدلی شي چې ځینې یې له تاسو سره شریکوو.
حقیقت دا دی چې اقتصاد د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو مهم اوسنی چیلنج دی. د تهران پوهنتون اقتصاد د استاد محمد خوشچهره وایي چې د ایران اقتصاد د هغه ناروغ په معنا دی چې ډیر ډول ناروغۍ لري، لکه تورم، بیروزګاري، د ملي تولید کموالی، د اقتصادي ودې د نرخ کموالی او داسې ځینې نور چیلنجونه. او د هغه د درملنې لپاره باید لومړی د دغو ناروغیو ریښې او علتونه وپیژندل شي. د هیواد د اقتصاد د ناروغۍ ټولې نښې ریښې لري چې په ملي تولید کې خنډونه دي. ملي تولید د ملي اقتصاد هویت ورکوونکي او اساره دی، یعنی د ایران د اقتصاد ناروغي د ملي تولید په ناکارندوالی او خندونو کې ریښې لري، او که ملي تولید ښه حالت ولري نو دا به د هغه زړه په څیر عمل وکړي چې د مناسب پمپاژ له لارې وینه د ناروغ د وینې د پټندېدا او کمزوری مخه نیسي. په حقیقت کې د ملي تولید ملاتړ د ایران د اقتصادي نشو شکول په معنا دی. نشې لکه بیکاری، تورم او فقر چې د خلکو اقتصادي خپګان سبب کیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اړه فرمایي چې که ملي تولید ټول تعقیب کړي نو ډېرې اقتصادي ستونزې، د خلکو معیشتي ستونزې، هم د کار ستونزې، هم د پانګونې ستونزې او نور شیان حل کېدلی شي. ټولنیز تاوانونه به ډېر کم شي. دوی بیا ټینګار کوي چې زه په بشپړه ډول په دې اعتقاد لرم چې د هیواد ستونزه درملنه، د هیواد ستونزو د حل کلي د داخلي تولید په څیر ده. په څو برخو کې، یعنی د هیواد دننه د ژوند څراغ او قوت د منتقلېده دروازه ده، او همدا دروازه ده چې د تولید د مسؤولو عناصرو لخوا خلاصه شوې ده. بل ډول لاره نشته. ستراتیجي چې له هر څه زیات د عقلاني، علمي او کارپېژندې لیدلوري څخه اخیستل شوې ده، نو دا خبره د اقتصادي متخصصینو خبره هم ده. ما څو ځله ټینګار کړی چې د هیواد د اقتصاد د نجات چورلیز د داخلي تولید پیاوړی کول دي. د داخلي تولید پیاوړی کول
دوستانو د تولید ملاتړ د پیاوړی کېدو بنسټیزه لاره. په داسې حال کې چې اقتصاد د هیوادونو د موخو د پرمختګ لپاره وسیله شوې ده او د هیوادونو د قوت د زیاتولو په لور عمل کوي، د هیوادونو د اقتصادي عواملو پیاوړي کول یو له تر ټولو مهمو اقداماتو څخه دی په لویه او ستراتیژیکه کچه. له دغو اقداماتو او ستراتیژیو څخه چې د اقتصادي عواملو پیاوړي کولو او په پای کې د هیواد د ملي قوت د پیاوړي کولو لامل کېدای شي، د هیواد د تولید پیاوړي کول دي. ځکه چې د هیواد تولید پیاوړي کولو سره د هیواد ډېرې اقتصادي ستونزې حل کیږي. په اوسنۍ نړۍ کې نور نشي ویل کېدی چې د قوت عوامل په پوځي بحثونو کې خلاصه کیږي، بلکې د قوت او امنیت لیدلوری له محدود کېدا څخه په پراختیا بدل شوی دی، یعنی له محدود لید څخه پراخ لید ته. پر دې اساس هر فکټر چې د هیواد قوت زیاتوي پخپله د قوت وسیله ګڼل کیږي. د ډیرو مفکرینو په باور په نننیو حالاتو کې حتی نوې وسیلې لکه اقتصاد ډیر اهمیت لري او د ټولنې په کچه لوړ قوت او نفوذ لري. د هیوادونو د مقابلو اقداماتو او ستراتیژیو څیړنه د نورو هیوادونو په وړاندې هم دا واقعیت ښیي چې اقتصاد د هیوادونو د موخو ترلاسه کولو لپاره د قوت وسیله شوې ده.
یو تر ټولو مهم چلنج چې د ایران د اقتصاد په وړاندې موجود دی، ظالمانه بندیزونه او بهرنۍ دباونه دي. د تیلو عایدات ناپایداره او لرزانده عاید دی چې د ایران د حکومت په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري. د بیې او حتی د هغو د صادرولو مقدار کې، ځکه چې د صادرونکو هیوادونو د ټولګې لخوا د صادرولو مقدار ټاکل کیږي او بیا د وړاندې کولو او غوښتنې پر اساس ټاکل کیږي. له همدې امله ایران د داسې عایداتو څښتن دی چې په ټاکلو کې رول نه لري. پر دې موضوع سربیره تاریخي تجربې ښیي چې د تیل بیې لړزانده او وضعیت ډیر لوړ وي، او د مثال په توګه د تیلو د هر بیلر بیه په لنډ وخت کې په سلو کې سل کمه یا زیاته شوې وي. له دې امله د تیلو عایداتو باندې تکیه د ایران د اقتصاد یو مهم عنصر ګڼل کیدای شي. داسې موضوع چې دشمن له دغه کمزورتیا څخه ډېرې ستونزې د وروستیو کلونو لپاره د ایران د اقتصاد لپاره رامنځته کړي دي. ایران له څلور لسیزو راهیسې د امریکا له ظالمانه بندیزونو سره لاس و ګریوان دی، او د اوکراین جنگ جګړې د روسیې پر ضد د بندیزونو مخې ته ایران د 3,614 ادارې او شخصیتونه بایکاټ شوي او په نړۍ کې په بندیزونو کې لومړی ځای لري. ایران پر اقتصاد د بندیزونو اثرات او پایلې ښیي چې د یو هیواد پر ضد د بندیزونو وضعیت د هغو زیاتوالي، سختوالي او ډول والي پورې اړه لري. اقتصادي وده په زیات ډول کمولی انفلیشن په شدید ډول لوړولای او د ملي کرنسی ارزش ډیر زیات کمولای شي. یو دلیل دا چې بندیزونه د ایران پر اقتصاد اغیزه کوي، د اقتصاد یو محصولی کېدل او د هغو په تیلي عایداتو تکیه کول دي. که اقتصاد ډولوالی ولیدي او د داخلي تولید ملاتړ په پام کې ونیول شي، نو د ایران په اقتصاد به د بندیزونو او بهرنیو دباونو اغیزه کم شي. په همدې اساس د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په تیره بیا په یوې لسیزې کې د ایران پر اقتصاد بندیزونه او بهرني دباونه ډیر زیات شوي او حتی امریکایي دښمن څخه یې د خلکو او حاکمیت ترمنځ د فاصلې رامنځته کولو او د ټولنیزې سرمایې د کمولو لپاره ګټه اخیستې ده. په څو ډولونو کې د ملي تولید ملاتړ کړی او د ملي تولید پر ودې او لور نیونې هم ټینګار کړی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په راتلونکي مطلب کې به د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا پر تولید د تمرکز نور دلیلونه وڅېړو. نو د دغه نننی مطلب وخت په ختمېدا سره تاسو ټول قدرمن تر راتلونکي مطلب پورې په لوی او نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضره شوې یم چې د تلپاتې خوشبویی تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري
چی یعنی مؤکدن او مؤکدن. خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعده باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي. پرې نخودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و، راتلونکي ته هیله من و. نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.